نن جمعه ده لړم یا خراب میاشتې شپږمه د نومبر میاشتې شپږمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پایل سوې د ماښام تر او بجو دوام کوي. پایل له نیم ساعته خبری مجلې کیږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي په اصل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. بهرنیو قواوو له افغان ځواکونو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسه او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړې لیکونه په لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریزه برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربن غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 میلادي کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژون کې برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د ونوي ښوونځیو ودانۍ د پنځمې پورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدي هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان سول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 ښوونځي بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځي د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي تر څو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1409 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسر کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایډن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټون کوي بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمې په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې سو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه ښاغلی خروټی د 15 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسی. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوړ لیگ کرکټ لوبي د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوی او پایلوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه یو، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15، او بل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 10 اټکل سوي.
ازادي رادیو ته غوښیاس د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د پاوځ سره د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت د نویو پوځي مرستو حال درکوو.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او نشي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت پر داسې پلان کار کوي چې له مخې د ټولو پوهنتونونو امن خوندي سي. دا هم اوري چې د ولسمشر دویم راستل په افغانستان کې د خړو پر کموالي اندېښنه وشو ده، خو د حکومت بل چارواکي وایي
کوم ښکاره دلیل نه وینم چې وایي امام دا اوس د موجودیت غذا له لحاظه موږ کوم مشکل بس نه وینم. ان شاء الله په کافي اندازه غذا په افغانستان ښارونو کې ستاده.
په بهرنۍ موضوعات کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د خبری مجله تر اونۍ موده بیا هم د خبرونه ته شرغلس. د خبرونه د سر موضوع راخلو: بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داس وخت کې د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نږدې 450 هموی موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1011 ځمکنۍ حمله کړې او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي تر سره شوي، یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشته درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل په داسل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت په دې وروستیو کې زیات شوی. بهرنیو ځواکونو له افغان ځواکونو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د تروریستي پیښو تورونو کسانو د عکسونو ځړول دوام لري، هغه څه چې د خلکو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شول. دغه وزارت له خلکو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. نور حل له فیروزي عزیزینه.
چی حالت از ما کجا بریم از این وطن، از این وطن کجا بریم؟
د هغې مور اوښکې او بغز چې د ځوان زوی د وزل کېدو له امله یې میاست کېږي نه آرامېږي. 22 کلن مشتبه په تایمني سیمه کې 2 میاشتې مخکې وزل سوی او کورنۍ یې لا هم د غم په ټغر ناسته ده. هغه حمله چې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح پلان سوې وه. د مشتبه مور وایي زوی په سختۍ او بېوزلۍ کې رالوی کړی و او د دې تر څنګ چې محصل و کار یې کاوه او د ورزشي مرکز استاد هم و.
هېڅ څوک زموږ غږ نه اوري، نه دولت نه طالب، د هغوی خو هېڅ نه کېږي، نو ولې یې واوري؟
د مشتبه پلار د هغه تر مرګ وروسته قلبي ستونزه پیدا کړي او نسي کولای چې خبرې وکړي، خو ورور یې وایي چې باید د ورور د وینې غچ یې واخیستل سي.
سوله نه کېږي، زه پرې هېڅ باور نه لرم. له هغه وخته چې نړۍ ته راغلی یم، انتحار او چاودنی.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په لارښوونه د هغو کسانو عکسونه چې په ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي د کابل ښار په ځینو دیوالونو راځړول سوي دي. ښاغلي صالح تر دې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وه هغه کسان چې د همدغو تورنو کسانو په بریدونو کې یې زیان لیدلی وي کولای سي چې پر وړاندې یې د حق العبدي ادعا وکړي. کابل خاریان د دغې چارې پر وړاندې بېلابېل نظرونه لري. ګل محمد د کابل ښار اوسېدونکی دی، وایي هېڅ کله به هغه کسان ونه بخي چې د دوستانو د وینې تویدنې لامل یې ګرځېدلي.
ولې وبخو؟ هر ورځ مو اولادونه ورونه په وینو لړل کېږي، نو ولې وبخو؟
مصور نادری هم د کابل ښار اوسېدونکی دی، وایي د دغو کسانو د عکسونو زړولو پر ځای باید د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز وسي.
د حوزو او ناحیو اړوند مسؤلینو ته دې لارښوونه وشي چې په خپلو چارو کې بدلون راولي ترڅو دغه کسان ژر تر ژره ونیول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان د ترهګریزو بریدونو د تورنو کسانو د عکسونو نصبول د خلکو د همکاریو په صورت کې د ناامنیو د کمولو لپاره ګټور بولي.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د امنیتي مساق په چوکاټ کې د مجرمینو د سونو نسبولو مرسته کړې چې د جرمونو کچه راټیټه شي خو لا صفر ته نږدې شوي نه یو.
په کابل ښار کې د ترهګریزو بریدونو زیاتېدو د مشتبه په څیر زیاتې کورنۍ غمجنې کړې. تازه د دوشنبې په ورځ کابل پوهنتون باندې حمله کې 22 محصلین ووژل شول او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره نږدې 40 کسان پکې ټپیان شول. اوس به ولیدل سي چې د حکومت دغه اقدام په کابل ښار کې د ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې څومره ګټوره تمامېدای سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ولسمشر دویم راستیال وای په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي غذایی خوندیتوب نه لري. نور حل دیوی نادرنه.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وای افغانان د غذایی خوندیتوب د نشټون په برخه کې لجدي ګواخ سره مخ دي. خغلې دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کلیز په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وویل افغانستان کې 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې 3.6% یعنی 14 میلیونه خلک غذایی خوندیتوب لری. د د پوینا له دیش میر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او باندو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په خارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کېږي چې 14 میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنا چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1990 کال کې د فقر او بیوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.5% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمیر 80% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملی اجنډا په تړاو جوړ شوی غونډه کې د افغان حکومت یو شمېر نورو چارواکو په دې هم نیوکه دلو دي چې د خوړو کنټرول برخه کې لا هم کومه ځانګړي اداره کار نه کوي. خو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انور الحق احدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکو څو کلونو سرنوشت سازه ګڼي. ښاغلی احدی ویل په راتلونکو 50 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکتار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
زفیلم د شکوم خاره دلیل نوی نما چې و امام داوس د موجودیت غزاله لحاظه موږ کوم مشکل بس ده ولرو. ان شاء الله په کافی اندازه غذا په د افغانستان په خارونه کې ستاده او کېدای شي په ځینې لرو جوړ کې د اوس مشکل ووسی چې خو خوشبختانه سي دولت استراتیژیک اغل لري ذخایر لري که څه هم کم دي خو بیا هم د روزینا استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک کروټری وویل د خوړو نشټون یا د خوندیتوب نه دلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغل میک کروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګری ملتونه تل افغانستان سره مرسته کړي او خپل دیشمنو ته به ادامه ورکوي.
تاسی ازادی ای راژیو تواجیز اوز به اسدالله لودین را تووی چی ده نری پا زون موتبر و رسپانو او خبرونی که ده افغانستان پهره چراغلی.
ستارز این سترایپس و رسپانی چی لامریکا خبریگی او تردیر پر پوزی مسائلو لیکن خبروی پا خپلا پرونه گنه که ده افغانستان پر بیارغوانه ده امریکا ده لگختونو ده سار اداری یا سیگار پر تازه راپور لیکن خبره کرده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورسپانه ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبې ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپی شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبې پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوې داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. د دغه وزارت د مسؤلانو په حواله دا طرحه تر بشپړېدو وروسته له حکومت سره شریکه کیږي. په دې اړه راپور په بل خبرونه کې اوریدل شي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه اړولې دي، بلکې د دغه هیواد طبیعت هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام اوس هم د چاپیریال او طبي منابعو د خوندیتوب وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. نور تفصیل له خان محمد سین.
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هیواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر 6 په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل آزادی راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 46,000 هکتاره ځنګلونه وو، خو د 40 کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 40% پورې وهل شوي دي.
ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړې چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هیواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1,600 قانون ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د نامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی آزادی راډیو ته وویل
یو کلاسیکي چې هلته زورمندان او ورسره مخالفین دي، افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورسره مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
نه بعد مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړې چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
د بیلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خبره شوې راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلی دي چې د اړتیا په وخت د بیلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بیلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بیلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونې انتخابات دي له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بیلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بیلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له شپږ ویشت کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤول ګڼل کیږي له هغوی د پښتنې ګروېژنې وشي.
د احمد شیبر راپور مو اورید. بل موضوع دا ده چې د اتریش رهبرانو د افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو قانوني انتخابونو غوښتنه وکړه. تیر اونۍ په یوه حمله کې چې د داعش د یوه خواخوږي کار بلل سوی په دغه هیواد کې ځینې کسان وژل سول. دا هم تفصیل. د اتریش چارواکي د افراطیت په وړاندې د مبارزې او د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دا هڅې د پلازمینې ویانا په څو ساحو کې د تیرې دوشنبې له خونړي برید وروسته پیل شوي دي. په هغه حمله کې څلور کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ووژل سو. د حمله اصلي مسؤل د داعش ډلې یو افراطي غړی بلل سوی او د اتریش چارواکو ته له مخکې خبرداری ورکول سوی و چې دغه کس په ګاونډي هیواد سلواکیا کې د وسلو او مهماتو درانیولو هڅه کړې وه. حمله کوونکی شل کلن کوچ تیم فیض الله بلل سوی چې مخکې په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور نیول سوی او د دسمبر میاشتې په لومړیو کې خوشي کړی سوی و. حمله کوونکي د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیتونه درلودل او د اتریش چارواکي وایي وروسته له هغې چې دغه ځوان له داعش سره په ملګري کېدو تورن سو، دوی ونتوانېدل چې د ده اتریشي تابعیت فسخه کړي. چارواکي وایي له دې سره کوچ تیم فیض الله تر خوشي کېدو وروسته هم هغسې چې تمه کې د اصلاح نسو او د اتریش قضایي سیستم د افراطیت ضد پروګرام یې خطا ایست. د اتریش صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې ځانګړې جلسې ته وویل اتریش نن سبا د ټولو قانوني اقداماتو صلاحیت نه لري چې پر افراطي کسانو بندیز ولګوي یا یې وڅاري. سیبستان کورز زیاته کړه حکومت هم نه غواړي هغه وضعیت چې د تېرې دوشنبې نه وخته پیښ سو بیا تکرار سي. د صدر اعظم مرستیال بیا د اتریش په استخباراتي سازمان کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمه د کویت د بهرنیو چارو وزیر